په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د ازادي راډیو بله خپرونه پیل سوه چې یو ساعت دوام کوي. نن دوشنبه ده، د وریه حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ پروګرام خپریږي. خبري برخه هم لرو چې تر خبرونو وروسته یې راپورونه معرفي کوو. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګ پوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرم آغا به د کابل د دورځني سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبري وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د د پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نري رنځ یا تبرکلوز 80,000 پیښې ثبت سوي دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 24مې یا د نري رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنس مونږ اصلا په دوه برخو ویش شوې ده، سږو نری رنس او یو د سږو څخه د باندې. مونږ زیات تاکید په سږي نری رنس باندې کوو چې هغه متصل د ټوخي سره ده، ټوخي سره بلغم وي. اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی، ټوخی سره بلغم کله کله وینم وي او مریضان بې اشتهایي وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزنه وي. او یو ډېر مهم علامه یې دا ده د شپې لخوا په یخ هوا کې وي خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنس د 50,000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنس د تشخیص 3,000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره سوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد د دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې د دغه بند د اوبو د خوشي کېدو پر مهال ویش خبرې وکړي. ویل سوي د دغه مهال ویش له مخې به د زرنج ښار او ټولو ولسوالیو کرنیز مځکې خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې ټولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلا بند کړي دي. تبدسل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاری ډله حماس یو تروریستي سازمان غني. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوه، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپل چاپی زیات کړی دی. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي پر روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي. هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو غږونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سوو شمیر 130 ته زیات سوی دی. مخکې دغه شمیر 133 و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د 2 مړو هویت تر اوسه تثبیت سوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبري اژانس اجنسیا برازیل پرون یکشنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او 8 نور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او مزکی شویدنی سبب سول په اسپیریتو سانتو کی چباندی 15400 کسان خوندی ځایونو ته لیږدول سوي دي چباندی 250 کسان به کور سوي دي د اکوادور تر ټولو ځوانه شارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیس ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده ملي پولیس ویلي دوی د سانت ویسیتی د 28 کلنې شاروالې ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړې دي د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړې وه د امریکایي ډالرو پر وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوید پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي خو د نوو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل له لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي پرون یو امریکایي ډالر په 16500 تومانو تبادله کېدی حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15900 تومانو تبادله کېده خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې ووریدل د او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی تورسی ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته د کارګرانو ملي ټولنه د بې ځای سویو او نویو راستنیدونکو لوی ستونزه وزګرتیا بولی
واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي
که په افغانستان کې پر نجونو او د دوی پر تعلیم او تحصیل فشارونه دي په رواندا کې یوه بنسټ افغان نجونو ته د بورسونو د ورکولو اعلان کړی په بلراپور کې اوري چې په ننګرهار کې د خبریالۍ په یوه روزنیز دوره کې د نجونو د ګډون مخه نیول سوې ده په غزنی کې د دنګو برجونو د جوړونې پر دود هم راپور خپرو د هموري چې په غزه کې وضعیت کړکېچن دی او خلک غوښتنه لري چې د ملکانو خوندیتوب ته دی پام وسی
پریږده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکي ووژنه او سره بيغمه سي موږ خو بي ځای سوي کسان یو د دغه ماشمانو څخه ګناه ده موږ لختای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پرې نه یو تړلې
و مو ورځ پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل شي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو یو ټولنه وی نن سبا وزګارتیا د کورونایو بې ځای سویو افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده د دې ټولنې په وینا د دوی یو سروې شي چې د اکثرو دغو کورونایو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری وایي دوی له داخلي بې ځای سویو او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یو اندازه مرسته کوي دا هم تفصیل
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بې ځای شویو افغانانو لوی ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي د دې ټولنې په وینا لکه چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ډلې اخراج لړۍ پیل شوې دغه ستونزه لا پراخه شوې ده په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د وی سروي په باب وویل
په دغه اوس وختو کې په جلال آباد کې د داخلي بي ځای شو کورنۍ تقریبا تر 3000 فامیلونو یو سروي تر سره شو چې د دې سروي کې هم په خپل هم موجود ما نو د اکثرو کورنۍ یو اقتصادي وضعیت چې مونږ ولیدلو د نزینو سره پښتنه وکړلې ډیر په بد حالت کې دي واقعا چې د اکثرو کورنیو ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5.3 میلیونه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو د ډله ییز اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاند کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازم مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
مکله هغه کډوالو سره چې له پاکستان څخه نیګي نقدی مرسته کوي د خوندیتوب خدمات ورته وړاندې کوي. د غرض دوی ته له خوندینی ولې ترسیهی کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروي. په هغه ساحه کې چې دوی ورته ستنیږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوي. یو انیشیار د ستنیدو او اتغام د ساحو نمرتوب مشخص کړي. د هغه ساحه دي چې ډیر راستنه شوی او بیزای شو افغانان پکې ډیر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد چیرې میاشت ویلی و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیه تر 800 ډیر افغانان یا په خپل خوشه یا په زور افغانستان ته ستانه شوی دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی خو زیاتې بیزای شوی کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپل اصلي مینو ته د ستنیدو لپاره زړه نه شکوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمیر بنسټونو د نجونو لپاره د ښوونیزو بورسونو د ځانګړي کېدو خبر ورکړي. د دې ډلې په روانډا کې د سولې ښوونځي او انار اکاډمي په دې ورستوي کې په دې برخه کې خپل همکاري اعلان کړی ده. ځینې نجونې زده کوونکي او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې اړتیا ده په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې لږ بګم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو له حضور پرته د دریم تعلیمي کال له پایل سره سم یو شمېر بنسټونو د انجونو لپاره د ښوونیزو بورسیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی. له دوی یوې په روندا کې د سولې په نوم ښوونځي د افغانانو لپاره فعالیت کوي. د شته ښوونځي به څومره زده کوونکي جذبوي شمېر نه دی خودلې، خو ویلي دي چې د 2023 تعلیمي کال لپاره باندې زده کوونکي ومني. دا د ښوونځي بنسټي خودونکو شبانه بستی چراسخ د شنبه پورس په خپل اکسپان لیکلی دی چې لاتل سکلونو کم عمر جنې کولای شي چې د جون تر 15 پورې خپل غوښتن لیکونه واستوي. په ورته وخت کې د انار پونو مکاډمي خبرو کړی دی چې یاد غیر انتفاعي سازمان د ښوونځي ول پرانیستلو او نوې تعلیمي کال پیل سره په یو وخت د وري په څلورمه لښبګم ټولګي پورته د 223 زده کوونکو پښتون کې آنلاین آزمایښتي پړاو پیل کړ. د یادې اکاډمۍ په وپانه کې راغلي دغه شمیرنجونی د یادې اکاډمۍ د داخلي کمیټې لخوا او لوړاندې د ټاکل شو معیارونو پر بنسټ لا زرو ډیرو غوښتونکو لا منځ ټاکل شوې دي. خو لزده کړې و به برخه شوې انجلۍ چې نه غوښتل نوې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې ته دا ډول زمینو درامت سکیدو هر کلی وکړوي ویل دا بسنه نه کوي او په ټول افغانستان کې باید لښبګم ټولګي پورته خوانځي د ټولنجونو پر مخ پرانیستل شي.
دوه سازمانونه چې غواړي دینجونو لپاره د زده کړو زمينه برابر کړي او په خیال می چې دا سازمانونه هم اکثریت له هیواد څخه بهر دي، نو زه فکر نه کوم چې دا ډیر زیات ګټور ووسی.
اخوا په پاکستان کې د افغان خوځو د ازادۍ غورځنګ لسته کړو دنجونو د بیبرخه کېدو د پرلپسې دریم کال په تړاو لنړیوال ټولنې غوښتې دي چې د افغان خوځو د وضعیت په اړه به تفاوضه پاتې نشي. یاد غورځنګ د وری په څلوربه پر خپل اکسپانی یو ویډیو خبره کړې چې په کې دغه غورځنګ یو شمېر غړي په یو پوښل شوی ځای کې اعتراضي شعارونه ورکوي. د دوی له ډلې یوې پریکړه لیکلولې چې یو برخه کې وایي
کنړۍ په افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه بے پروايي وکړي او له پاتې وغورځوي د افغان خوځو راتلونکي به په بشپړه تیاره کې ډوب شي. په دې سربېره ویلای شو تر څو چې زموږ په هیواد کې د طالبانو د پوهې ضد رژیم حاکم وي، خځې به یوه شېبه هم د آرام او خپلو بنسټیزو حقونو څخه برخمنې نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال تیره اونۍ له شپږم ټولګیو پورته د نجونو له ګډون پرته پیل شو. که څه هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو دوام له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو، خو د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه د خپلې پریکړې د بدلولو لپاره اقدام نه دی کړی. په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته هغوی پر ښځو او نجونو د یو شمېر نور بندیزونو لګولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بنې کړې او بیا یې د 2022 کال پاروستیو کې د دوی پر مخ د پانتونو دروازې هم وتړلې.
ممردل چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو له فشارونو سره جوخت، ځینو هیوادونو او بنسټونو نجونو ته د تحصیلي بورسونو د ورکولو اعلان کړی دی. بلخ په ننګرهار ولایت کې ځینې نجونې وایي چې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو دوی ته د خبریالۍ په روزنیز پروګرام کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. دغه پروګرام مسؤلانو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی ده، خو په ننګرهار کې ځایي طالب چارواکي دا ادعا ردوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په ننګرهار ولایت کې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهیان المنکر ریاست د خبریالۍ په یو درې میاشتنی ښوونیز پروګرام کې د نجونو ګډون منع کړی دی. هغه نجونې چې په دې پروګرام کې له ګډون څخه منع شوې وایي چې دغه پروګرام د همیشه بهار راډیو تلویزیون لخوا پیل شوی و. له دغو نجونو څخه دوه وایي چې د امنیتي ستونزو له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه. ازادي راډیو ته یې وویل
دفترونه بند شو، مکاتب بند شو، پانتونونه بند شو. زه غواړم چې یو تکړه ژورنالیزم شم. نور هغه هم طالبانو اجازه ورنکړه، بندې کړل.
د همیشه بهار راډیو تلویزیون یوې سرچینې د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل د دوی د خبریالۍ پروزنیس پروګرام کې یوازې 15 هلکانو ګډون کړی و، ځکه په ټوکو نجونو ته د ګډون اجازه ورنکړل شوه. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دغه روزنیز پروګرام د تیر کال په اګست میاشت کې د 15 هلکانو او 13 نجونو په ګډون پیل شوی و چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د مسؤلینو لخوا ودرول شو. خو سرچینه زیاتوي چې اوس طالب چارواکو د نجونو له حضور پرته د دغه ښوونیز پروګرام د ترسره کولو اجازه ورکړې ده. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس محمد زید وفا دغه ادعاوي ردوي، خو په یاد ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صدیق الله قریشي بدلون وایي چې په دغه ولایت کې د خبریالۍ لنډمهاله روزنیز پروګرامونه د ښځو او نارینهوو لپاره منع شوي دي.
اصل کې موضوع دا ده چې هغه کورسونه چې هغه د ژورنالیزم دپاره درې میاشتې یا دوه میاشتې زده کړې وي ټولو دپاره منع دي، که هغه نارینه وي که ښځینه وي. هغه تشخیص نشته، نو هم په دې خاطر منع دي چې دوی بلته پکې د ژورنالیزم کوم پوهنځی ده هغه نه وایي. نو هر سړی کوشش کوي چې لنډمهاله زده کړې وکړي، درې میاشتې یا نور ځان ته ژورنالیز.
د خبریالانو د روزنیز پروګرام مسؤلین وایي چې دغه پروګرام د شمه دوره شاوخوا دوه اونۍ مخکې پای ته ورسېده او تر اوسه له دې پروګرام څخه سلګونه هلکان او نجونې فارغ شوي دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په ننګرهار کې د خبریالانو په روزنیز پروګرام کې د نجونو پر ګډون بندیز لګولی چې په اروپا او شمالي امریکا کې میشتو افغان خبریالانو د وري په دوهمه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې طالبانو په 1402 کال کې د رسنیو چاپیریال نارینهو ته ځانګړی کړی او د ښځو غږ د کارکوونکو مخاطب په توګه د طالبانو د فرمانونو پر بنسټ په ملي او سیمه ییزه کچه غلی شوی دی. د دې اعلامیې له مخې د رسنیو د څه باندې 2000 ښځینه کارکوونکو له ډلې څخه هیڅ یوه یې او یا څو تنه یې دا مهال تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت لخوا په رسنیو کې د ښځو پر کار کولو د نورو بندیزونو سربیره تیر کال په هلمند ولایت کې طالب چارواکو د دغه ولایت په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بندیز ولګوه. دغه شانې په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې ښځې او نجونې د دغه ولایت د رسنیو په پروګرامونو کې له اړیکو نیولو هم منع کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د غزې پر وضعیت راپور. پرون یک شنبه هم په غزه کې سخته جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل مځکني عملیات وغځوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اسرائیلي پوځیانو لخوا له فلسطینیانو سره پر ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د هم تفصیل
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د غزې تر ټولو د لوی روغتون الشفا په شاوخوا کې جګړه روانه ده. په دې روغتون کې ناروغان ډیر دي او بې ځای شو کسانو پناه وروړې ده. اسرائیل تور لګولی چې په دې روغتون کې د حماس او اسلامي جهاد ډلې وسلوال پټ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون یک شنبه ویلي چې د مخکنیو 43 ساعتونو پر مهال 4 اتیا نور کسان وژل شوي او ورسره د اکتوبر له ومې په روانه جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 2,226 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش چې د شنبه په ورځ د غزې رفح ښار ته تللی و پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې ویلي وحشت او لوږې د غزې پر اوسیدونکو سیوری غوړولی. هغه په غزه کې پر فوري اوربند او د ټولو هغو یرغمل شوو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې د اکتوبر له ومې نیول شوې دي. عیاد المقادمه د غزې له تللهوی سیمه څخه په النجار روغتون کې پناه اخیسته. د فرانسې خبری اژانس ویلي چې په کار ده د ملکیانو خوندیتوب ته پاموشي.
پریږ ده چې د اسرائیل پوز د حماس جګړه کوونکي ووژنې او ورڅخه بیغمه سي. زموږ هیڅ کار ورسره نسته. موږ خو بې ځای سوي کسان یو. د دغو ماشومانو څه ګناه ده؟ موږ له خدای پرته په هیڅ ډلې ټپلې پورې نه یو تړلي.
پرون یک شنبه هم په غزه کې سخته جګړه روانه وه او اسرائیل ژمنه کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو له انتقادونو او د اوربند له هڅو سره سره به د غزه په جنوب کې خپل ځمکني عملیات وغځوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون په قاهره کې ویلي چې قحطۍ ځپلې غزه ته د ضروري مرستو رسولو لپاره د اسرائیل اقدام ته اړتیا ده چې ټول خندونه او پوستې لری کړي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل د پوځي ادارو مشران بیل برونز او ډیوډ برنیا د شنبه ناوخته له قطر خپلو هیوادونو ته روان شول. دوی په غزه کې پر لنډمهاله اوربند یرغمل شوو پر خلاصون او نورو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم نه دی اخیستی د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د امریکا او اسرائیل تخنیکي ډلې لا هم په دوحه کې پاتې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کابل پانتون د یو سابق لرونکو استاد محمد ظریف تنیوال جنازه پرون په خوست کې خاورته وسپارل سو. نوموړی استاد درې دیش کاله مخکې کابل پانتون کې د پوهاندی علمي رتبه تر لاسه کړې و او د جغرافیه د علم اړوند 250 عنوانه بیلابل کتابونه او مقالې لیکلي دي.
د کابل پانتون د زمک پهنې پوهنځي په خوانی استاد پوهان محمد ظریف تنیوال د 20 کلنې په عمر وفات او جنازه د مارچ په 23 په خوست کې خپل پلانې هدره کې خاور ته وسپارل شو. نو موري چې په بلجیم او نورو اروپایي هوادونو کې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړې وي د جغرافیه په برخه کې 250 علمي کتابونه او څېړنیز مقالې لیکلي او 3 کال وړاندې د پوهاندی علمي رتبه ترلاسه کړې وه. د استاد پوهان محمد ظریف تنیوال په جنازه کې د دوی د سیمې د اوسیدونکو او نږدې دوستانو سربېره د دې ولایت ګڼو رڼا اندو فرهنګ پالو او د زونو پوهنتونونو استادانو هم برخه اخیستې وه. د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد اسدالله تنی مشال راډیو ته وویل چې پوهان ظریف تنیوال د افغانستان په علمي او اکاډمیک ډګر کې ځانګړی ځای درلود.
مرحوم پوهند ظریف تنیوال د کابل پوهنتون د ځمکې په ژوندنې د پوهنځي متقاعد استاد و. دی د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو ځلانده ستوری او هغه استاد و چې په دې ډګر کې کلونه کلونه زحمت ایستلی دی او په زرګونو محصلین یې په دې برخه کې روزلي دي. په خپل بحث کې په لسګونو علمي آثار لیکلي دي چې دا نوی نسل ته به پاتې کیږي او په مختلفو پوهنتونونو کې به تدریس کیږي.
د شیخ زاید پوهنتون یو بل استاد نجیب الله تنیوال وایي پوهان تنیوال د هیواد په کچه په هغو محدودو علمي کسانو کې دی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د جغرافیې په اړه ډېر تالیفات او تحقیقات کړي دي.
هر وخت پوهاند محمد ظریف تنیوال د جغرافیه په برخه کې د هیواد مختلفو ولایتونو کې د آثار لیکلې دي، تحقیقات کړې دي، سروې کړې دي، تقریبا پلس ګونو مقالې کتابونه تالیفات دی لري. دی هم تسویل کیږي چې په هیواد کې دریم شخص دی چې د برخه کې ډیر کار کړی دی.
بلوری ته خوستی رون اند بیا د استاد تنیوال د علمی فعالیتونو په خوا کې دغه فرهنګي او ټولنی شخصیت هم اغیزناک بوري او وای خلکو یې خبرو او پریکړو ته درناوی کاوه. لیکوال او ژورنالیست زید شانګار ویل
په حال سیب تنیوال خدایو بخي د یو فرهنګي شخصیت او د دې ترڅنګ دا د خوست په کچا دا یو متبر د قومي وشر ډیر جوهر هم په تکی کې و ځکه په ډیرو داسې مسایلو کې چې هغه به د قبولو ترمنځ یا د خیلونو ترمنځ به ځینې ستونزې وي د دې ملازیاتو په حل کې ډیر نقص لرو او خلکو یې خبرې ته غوږ نیو.
د پوهان محمد ظریف تنیوال په مړینه په داخله او بهر کې میشتو یو شمېر افغان روڼاند او علمي کسانو پر ټولنیزو شبکو خواشینی ښودلې او د هغه مړینه علمي ځای بللې ده. د افغانستان عمومي جغرافیه، د افغانستان اقتصادي جغرافیه، د اروپا د لوی وچه جغرافیه د استاد تنیوال هغه لیکلي کتابونه دي چې د افغانستان په دواړو ملي ژبو پښتو او دری باندې خپاره شوي دي. پوهان ظریف تنیوال په پښتو، دری، فرانسوي او انګلیسي ژبو لیکنې کولې.
په تیر زمانه کې په غزنی او څنګلوریو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په کلاوو کې د زیاتو برجونو جوړول رواج وو. ډیری کسان پخوانۍ بدی، بدرنګۍ او تربګنی هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو. غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي، خو د دې ترڅنګ د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړیز کلتور څخه د ځان ساتنې موخه هم یادوي. شایست، دبدبه، ځان ښوونه او ځینې نورې موخې هم وې چې خلکو به کلاوې آبادولې. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینې کلا مخي پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډیره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیل مخ یادوي
اول خدا وسی د دې د شان د دې شوکت شتمنی مظاهر پکې خبر کړه. دغه خبره پکې دا د سه لغلو له دښمنانو لوټمار او څخه خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوی جوړول دي او له هغوی سره د مقابله لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بل خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای وښتلای.
شاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاوې آبادولې.
دریمه خبره دا هم وسی کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د فاصله خاصه خره ویجاړيږي، نو دې انګیرل چې په ځمن کې یو ځل آبادی کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړیږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخواني قبایلي جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلی دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالماني وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کورو د عیالو د مال وکوي نو بیا دنګې کلاوې والې کړي.
شاغلی خانی خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوو غټي کلاوي به یې جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د رومبای خونو خانخانی دوران ولو د صاحبزاده و خونزاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي نو به ډیره غټي ځندنګ کلاوي والی او په مخ کې به یې وخمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وتلو او د غو د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې تر څنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
ښکلا او ښایست و خلکو به یې دغه کول تعبیرونه کول، هر جای سپلانی کښې ښې غټې غټې کلاوې وهلې، او بل دا وه چې دوی رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر یې له ځانه داسې غټې غټې کلاوې وهلې. هغوی به ټول په یوه حتی په کلا په مابین کښې واتو کورل و، او جومات به یې هم په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو په هغه پیمانه نه ده.
د ازادۍ راډیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه، زه سعید شنوارم او لیوی بلی زاویې د ازادۍ راډیو اونیزې تحلیلي خبرونې اووم ورځ مو هرکلی کوم. دا ونې خبرې کې چې امریکا د غږ له سرعت نه په لس چنده چټکې جنګي الوتکې جوړولو بوخته شوي. یو جرمني ځوان نه مو هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جواک کار او اوسېدنه پیل کړې ده. له دې مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پرې بندیز دی، مګر ولې پاکستان کې له نیم میلیون زیات افغان ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د روژې او اختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکې او نور ډېر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکي. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګېدلی بازار، طالبانو تیره اونۍ 150,000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولې.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې یا قدرمن اشخاص علما دي، او دا چې مخکې د علما د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علما ته مشتري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
که بیرونی مسنو دي، بیرونی مرزي داشتن یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسنادهای عالمی هست. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات په ازهر کې او یا هم نورو نړیوالو پوهنتونونو کې په اسلامي تعلیماتو کې ترسره کړي، ممکن هغو ته ستونزه ایجاد کړي چې دغه خلکو د ماستري سند ویشلو لپاره هیڅ پروسیجر تر اوسه پورې معلوم نه دی، او ممکن دغه نهادونه د افغانستان دغه پوهنځي یا هم د شریعتو او اسلامي تعلیماتو فارغین د بندیز لاندې راولي.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناسته نیولې. فعالان وایي دا د موږک او پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بالاخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکوي. یوازې اندېښنو ته اړتیا نه
لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راوړ شي. ممکن چې د تېرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره فعالې،
نو ښه به دا وي نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پیشکې لوبه دې نور پای ته ورسوي.
د افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وایي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوښتی دی، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نوره هم ثبات ته راولي او انفلاسیون کنټرول کی.
که دا سرنه لس یا اته سلنه نه لوړیږي، نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي، او بالاخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورټ په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نسته نیږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیرونه د هیواد په وزونو کې لشاوخوا یو 15000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پاره غولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالۍ او دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې دینی عالمانو څخه د 14م د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلود چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالۍ دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا یو 15000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي، او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د غیساویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونو او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي، د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي، د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي، او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېتمه ناسته رابللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکې شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمې غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعاله نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعا ورته اړتیا لرو، هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بېلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د جوزیان د والی په خوانې مرستياله سیما ستنګزي هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له وسني وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده. چې د دې په وینا پایله پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغه آزادۍ رادیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانو ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغانو ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي، نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولی سي دوی په هره برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولی د آنلاین کنفرانسونو زمینه د ورته برابره کړي، تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي چې ښوونځیو ته لاړ سي، نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوځي چې ور پې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولی.
کله چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګرا تکیدلو، دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګرا تکیدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړل شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن ته ځي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوی ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغه ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نظم اولې دغه د وایساک یو تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه، زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکان هندوان چې له هیواد نه تللي دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدی چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. دی بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 8% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پو او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کړه ته وایست چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بیې لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتواله تویل کیږي چې طبي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې ده ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتواله د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو کدا سره لس یا 8% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بې ثباتۍ خواته اشاره کوي. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي وغواړي چې په دغه بازار کې خپلې توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بې ثباتۍ له کبله پانګه اچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغوی او عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغوی لپاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسو په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تیره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بل دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنه ته مو اشاره وکړه. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خدای دې چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا دی چې غشته تولید چې کم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي دغه علاقه کم شوی ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې د سر زمونږ کورنی تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو دا هغه هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خاطه کې یو ډلوي زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خواته ارقام دا خای چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته ده چې ور بل شک زمنګ د لپاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګ د صادرات وغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجنه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوه دي. په دې کې مثلا منګ د او چې میوي دي، تازه میوي دي، زعفران دي او غالي دي، بعضی نور زمنګ
انانوي توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادريږي، نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجه نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي نو څه باید وشي؟
شنوارې صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنا چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته چې دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک اوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیری په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تیرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده، چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع د غدرې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 1500 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په ښارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بي ټولګي ووای او اوس ما پرېږده غربت د لاس موږ کور وساتو او که ښوونځی وای زه اوس په بچی کې خښته وم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوی.
وجه چې د وجه دا ده چې یا د ښوونځي وسط نه لري یا کم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکا کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسی تلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وای هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګر ځنګل تړل شوی دی چې دا هغه په لسکونو زره ماشومان د 2000 څخه تقریبا د شونځي دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تاوده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 500 میاشتو یا په بل حساب له 160 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچیوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نور څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې یو سل څلوېښت ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتانه بنده ژغ کما جذبره د خدای په دیګ کوم بنده راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچونو هغه د میش د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان کې چا وخت راي دی زه که هر سیاسي لیډر دی په دا بنده زه بیا ژغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دی راوونه رجاد وه د کوم دغه څه نشي چې کېدلی چې څو پر د خپل مطالبات عیني قانوني مطالبات غوښتنې مینله شوې نه وي.
ویلی چې شیز موږ پښون کې ډېر مخه کړی دی
حضرت دوی دوی لري یاد کړتم کې یو حقوق ځان یې نیچی
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پراخ نیوکه وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خوده لیده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یک شنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه. خو طالبان وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د آزادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان یې ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د آزادۍ په نوم جبهه له دوه نیمو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 دیرش وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 1215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړۍ الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خنړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمیني میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي خو دا به مو نه وي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له یو نیم کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن ومه ورځ لمنم رانغانم تربلی ونی مو لنوی زاوی د مسایلو لشنن سره پر خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعت